السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخم شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخمنۍ خبری مجلس رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسی جرګې د بهرنیو هیوادونو د جنگي الوتکو او هلیکوپترو د پروازونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. په دې فرمان کې څه راغلي په همدې نیم ساعت خبرونه کې اورئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او پیښو په اړه رپورټونه په همدې خبری مجله کې خپریږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو هیوادونو د جنگي الوتکو او هلیکوپترو د پروازونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. د افغانستان، پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت د لوړ رتبه پوځي مشرانو ترمنځ نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه جوړه شوه. او د امریکا دفاع وزیر وایي د سوریې په هوایي حریم کې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو نږدېوالی شاید تصادفي نه وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو هیوادونو د جنگي الوتکو او هلیکوپترو د پروازونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. د دغه فرمان له مخې کومې پوځي الوتکې او هلیکوپتر چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي باید مخکې له مخکې د افغان حکومت اجازه اخیستې وي. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ عمومي غونډه کې وویل
فرمان تقنینی تنظیم پرواز طیارات
د افغانستان په قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو په اړه تقنینی فرمان په څلورو فصلونو او اوو ویشتو مادو کې د تصویب لپاره رایو ته وړاندې کیږي. موافق د شنو او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. له یولسو سرو کارتونو سره فرمان د رایو په اکثریت تصویب شو.
دغه فرمان د کابینې تر تایید او په عدلي وزارت کې د تر قانوني پړاوونو وروسته ولسی جرګې ته وړاندې سوی و. د فرمان داسې مهال تصویب سو چې تر دې وړاندې د افغانستان فضایي حریم ته د ناپیژند بهرنیو الوتکو د ورننوتو او هم له دې لارې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د پوځي مرستو په اړه راپور نه ورکړل سوی و. د افغانستان، پاکستان او غوث ملاتړ ماموریت د لوړ رتبه پوځي مشرانو ترمنځ نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه وسوه. د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون مشر د وپلاوي په مشرۍ نن کابل ته راغی او له خپل افغان سیال او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت له ځینو لوړ پوړو چارواکو سره یې ولیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې غونډه کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو پورې تړلي مسایلو او د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په همدې برخه کې همکاري تر بحث لاندې نیول سوې ده. که څه هم افغان چارواکي د دې غونډې نور جزئیات نه دی ورکړی خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ویلي چې هڅه کېږي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د همغږۍ مرکزونه چې پخوا موجود بیا جوړ سي. افغان حکومت او متحدین د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې په وار وار پر پاکستان د صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی او هم افغان حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره کې د راکټي بریدونو په اړه شکایت لري. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت په خوګرنیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل سوي عملیاتو کې 15 کوچني کلي د داعش له حضوره پاک سوي دي. د ننګرهار د والي وایي اتاوله خوګرنی وویل چې د سیمې د بشپړې تصفیې لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات لا هم دوام لري.
نتیرو څلور ورځې راځي د خوګرنو ولسوالۍ پر بوتاتو کې د داعش ځپلو په موخه عملیات پیل شوي دي. ټول کورنۍ ګرد او کورته کې حضور لري. د ځپنګ هوايي بریدونو کې زموږ د کورنۍ ځواکونو تر څنګ بهرنۍ ځواکونه هم مرسته کوي. د دې عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې لسګونه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دوی ډیری غړي ته پیل شوي هم دي. د ځینو جسدونو هم په سیمه کې پاتې وو. یو عملیات لا هم په بریالیتوب سره دوام لري.
افغان چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې له داعش وسلوالو څخه ځینې وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي خو داعش ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د امریکا دفاع وزیر وایي د سوریې په هوایي حریم کې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو نږدېوالی شاید تصادفي نه وي. جیم ماتیس دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا کار یو تصادف و که هغه څه چې د روسي جنګي الوتکو د پیلوټانو لخوا خطرناک معنا وروباله. ماتیس په پنټاګون کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. تر دې یوه ورځ وړاندې پنټاګون ویلي وو چې دو روسي سو 15 جنګي جټ الوتکې د سوریې په ختیځه برخه کې د امریکا جنګي الوتکو ته په خطرناک ډول نږدې ورغلي دي. دا پیښه د دسمبر پر 13 نیټه شوې ده. پینټاګون وایي د پیښو پر مهال امریکایي هوایي ځواکونو د خبرداري اشاره ورکړې ده. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي و چې د دوی پیلوټانو کوم غلط کار نه دی کړی. بلخوا د امریکا دفاع وزیر د ایران پر وړاندې د چلند په اړه پر ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې داسې دقیق شواهد لري چې شي تهران د یمن یاغیانو ته وسلې ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمتس تیره ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دا شواهد باید د واشنګټن له لوري پوځي غبرګون ونه پاروي. د جیمتس دا خبره د هغو ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې نړۍ د ایران په نیت پوکړي. او یو ایرانی ولسم کاناډایی د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په 2 میاشتې حبس محکوم سو. د امریکا ترنولان وای علي صوفي په دې تورن دی چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ موده کې پوځي توکي له امریکا څخه ایران ته لکم قانوني جواز پراته وړل. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو هوادونو د جنگي الوتکو او هلیکوپترو د پروازونو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان تصویب کړ. په روانه خبرونه کې اوري چې د بلخ والي ته نږدې سرچینې وایي پر عطا محمد نور له خپل دندې د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي، خو ښاغلي عطا د جمعیت ګوند ته ویلي دي چې د خپل څوکۍ پرې نږدي.
پاسخ شیست قطعا در این شرایط نارده خواهد رفت، اما بحث استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته او لوړ رتبه پلاوی له افغان چارواکو سره خبرې کوي.
پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او دیپ سنگ د یو نیم سیاسي آزاد مشران یا خاص صوبه سرحد یو نیم مشران وګړي په دا کې ګډون لري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي د دې هیواد د کاپی رایټ قانون تعدیل او بیا کتنې ته اړتیا لري. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په پای کې اوري چې متحده ایالات غواړي یو ځل بیا سپوږمۍ ته خپل خلک واستوي. دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو هیوادونو د جنگي الوتکو او هلیکوپترو د پروازونو په باب د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. د دې فرمان لمخې کومې پوزي الوتکې الو او هلیکوپتر چې د افغانستان له فضا نه تیریږي باید مخکې لمخکې د افغانستان د حکومت اجازه واخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان د بهرنیو الوتکو د پروازونو په اړه دغه فرمان صادرول او تصویبول مهم او ګټور ګڼي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد پر فضا د نورو ملکونو د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د تنظیم په اړه د افغان ولسمشر تقنینی فرمان په څلورو فصلونو او 28 مادو کې تصویب کړ. په دغه فرمان کې پرته له اجازه د بهرنیو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د مخنیوي او د خاورې د بشپړتیا او ملي امنیت موضوعګانې روښانه شوې دي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل:
فرمان تقنینی تنظیم پرواز طیارات
د افغانستان په قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو په اړه تقنینی فرمان په څلورو فصلونو او 28 مادو کې د تصویب لپاره رایو ته وړاندې کیږي. موافق د شنو او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. له 1100 سره کارتونو سره فرمان د رایو په اکثریت تصویب شو.
دغه فرمان د تصویب لپاره د شنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب 133 و. د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو اړوند د ولسمشر فرمان د کابینې له تایید او په عدلیه وزارت کې تر خپل قانوني پړاوونو وروسته د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی و. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلین وایي پر دغه فرمان د جرګې په کمیسیونونو کې بحث شوی او د تصویب لپاره د جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې شامل شوی دی. دا فرمان په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا تصویبیږي چې په خاطر دې د افغانستان په فضا کې د بهرنیو پوځي الوتکو د پروازونو په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو. د جرګې غړو وویل په ځینو مواردو کې کله کله ځینې ناپیژانده هلیکوپټر افغانستان ته ننوتي او وسلوالو مخالفینو ته امکانات او تجهیزات برابر کړي دي. سو میاشت مخکې د لوګر ولایت د ازرې په ولسوالۍ کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه هم خبرونه خپاره شوي وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان د ولسي جرګې لخوا د دغه فرمان تصویبول یو ښه او پر ځای اقدام ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض وایي د نورو هیوادونو د الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو د تنظیمولو د فرمان پلي کیدل د ملي ګټو لپاره مهم دي.
دا فرمان ډېر مؤثر دی او په حساس وخت کې لکه څنګه چې ضرورت و رامنځته سو. تعامل دی په نړیوال او بین المللي نورمونه دي چې هر طیاره چې یو فضا ته د یو هیواد داخلیږي یا هلته نشست کوي او یا عبور کوي باید اجازه یې قبلي ولري. که په افغانستان کې تر اوسه پورې دا مراد سوي نه و د بعض معذرو یا جنګي حالات ته طریقې پاسه باید دا مراد.
خاغلی عارض وایي د دغه فرمان له پلي کېدو سره به د هغو بهرنیو هلیکوپټرو د تیرېدو او کېناستو مخه ونیول شي چې پخوا تر دې پرته له اجازې افغانستان ته ننوتل. د ټینګار کوي چې د بهرنیو الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو په تنظیمولو کې د افغان حکومت تر څنګ ناټو هم مسؤلیت لري چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته او هڅه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د بهرنیو هیوادونو د جنگي الوتکو او هلیکوپټرو د پروازونو په باب د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. د دې فرمان له مخې کومې پوځي الوتکې او هلیکوپټر چې د افغانستان له فضا نه تیریږي باید مخکې له مخکې د افغانستان د حکومت اجازه اخیستی وي. د بلخ والی ته نږدې سرچینې وایي چې پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي. بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند بیا وایي چې عطا محمد نور له دوی سره په خبرو کې ویلي چې اوس وخت کې خپله دنده نه پرېږدي. جمهوري ریاست وایي د دولتي مامورانو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده او سپارښتنه یې دا ده چې ورته مسئلې باید سیاسي نه شي. حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د بلخ والی ته یوې نږدې باوري سرچینې ویلي پاتا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یا چې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله د بلخ والی د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله. د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ عطا محمد نور سره د وروستیو سیاسي مسایلو په اړه مهمه ناسته لرله. دغه ګوندویان واقف حکیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې چې د بلخ والی بل خپل دندې استعفا وکړي او کنه داسې وویل دی وایي د هغوی ثواب منفي و. ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپله دنده په هیڅ وجه نه پرېږدي خو د استعفا مسله یې د یو حق په توګه پر خپل ځای ده. که څه هم ښاغلي نور سکال د نوروز په جشن کې ویلي وو چې د خپل استعفا په اړه به ډېر ژر فکر وکړي خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وایي چې نوموړی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی. د یادونې ده چې د جمهوري ریاست او د بلخ والی ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تېر کال د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ښاغلي نور ویلي وو چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه چې په ښاغلي نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي څه نه وایي خو د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول عادي امر ګڼي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دی وایي په دولتي مامورینو کې تغییر او تبدیلی یو عادي امر دی او موږ تمه لرو چې یو عادي مسلې ته سیاسي او حیثیتي جنبه ورنکړل شي. د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ بیا وایي دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول یو عادي امر دی خو حکومت په ځینو مواردو کې دوګونی چلند کوي چې د مسلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه همکاري ټینګار کړی دی، خو په عین حال کې په افغانستان کې د هندوستان رول او د افغان حکومت سره د هندوستان همکاري مهمه بللې ده. په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا تر سرلیک لاندې د امریکا دفاع د وزارت په دې رپورټ کې چې کانګرس ته سپارل شوی دی، د افغانستان پر حالاتو د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو اغیزو ته هم اشاره شوې ده. تفصیل له اجمل انسخورو.
پینټاګون د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه په خپل تازه رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې بللې او زیاته کړې، سره له دې چې د امریکا متحده ایالات دواړه هیوادونه هڅوي چې په خپلو کې د شتو ستونزو لکه د ډیورنډ کرښې د امنیت په اړه ګډ کار وکړي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې بې باورۍ په دې برخه کې د پرمختګ مخه ډب کړي. پینټاګون وایي سره له دې چې پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د ځینو سختریزو پټنځایونه له منځه وړي، خو د حقاني شبکې په څیر یو شمېر سختریزې ډلې لا هم په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي. د امریکا د دفاع وزارت زیاتوي چې امریکا په ټولو کچو هڅو ته دوام ورکوي څو پاکستاني مشرتابه د سختریزو ډلو پر ضد د اقداماتو په اهمیت پوه کړي. په رپورټ کې سربیره پر دې چې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ همکاري د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره مهمه بلل شوې، هندوستان هم په سیمه کې د افغانستان تر ټولو باوري شریک او د افغانستان د پراختیايي پروژو لوی تمویلونکی بللې. په راپور کې ویل شوی چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي له هندوستان غواړي چې په افغانستان کې له نړیوالو هڅو سره مرسته زیاته کړي، او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د هندوستان د لا ډیرو اقتصادي، طبي او غیر نظامي مرستو هرکلی کوي. د پینټاګون په دې رپورټ کې د سعودي عربستان په اړه ویل شوی چې افغانستان له سعودي عربستان څخه د مادي مرستې پر ځای په اسلامي نړۍ کې د دې هیواد مذهبي موقف ته په پام سیاسي ملاتړ غواړي. رپورټ زیاتوي سره له دې چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې شامل دی، خو سعودي په تاریخي توګه افغانستان سره مادي او مالي مرستې نه دي کړې او تر ډېره افغانستان ته د ایران سره د رقابت د یو ډګر په سترګه ګوري. دا پینټاګون رپورت په افغانستان کې د ایران د رول په اړه وایي چې ایران لا هم ډیره هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ او د امریکا نفوذ محدود کړي. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپورت کې دا ویل شوی چې ایران طالبانو تایوان د ازم لاټړ برابروي او ظاهرا خپل دام لاټړ د داعش د وسلواله ډلې د پراختیا د مخنیوي په نوم توجیه کوي. دا رپورت په وینا له طالبانو سره د ایران رسته د افغانستان د حکومت باور ته زیان رسوي، په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د ستراتیژیکو همکاریو له موافقو سرغړاوي دي. پینټاګون په دې رپورټ کې د روسیې په اړه وایي چې روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او د نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښیي، خو له هغې وروسته چې روسیه له طالبانو سره د تماسونو لرل تایید کړي، د افغانستان او روسیې اړیکې زیانمنې شوې. رپورټ زیاتوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د اهدافو په اړه ناسم معلومات خپروي، له طالبانو سره اړیکې پالي او د منځنۍ اسیا پر هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا او ناټو له هڅو سره د مرسته نه کوي. رپورت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د وسلوالو سختریزو د فعالیتونو او د دوی هیوادونو ته د دې فعالیتونو د احتمالي پراختیا په اړه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته لوړ رتبه پلاوی به داونه د افغانستان ولسمشر، اجرایی رئیس، د ملي شورا د دوړ جرګو له مشرانو او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د پاکستان پلاوی دا سفر به د دوړ هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي، خو افغان کارپوهان وایي د پاکستان غیر پوځي پلاوی کوم صلاحیت نه لري او په وینا یې دا ډول سفرونه یوازې د وخت ضایع کول دي. ناجیه صافی په اړه رپورت لري.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نصداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی، دا اونۍ به د افغان ولسمشر، اجرایی رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري.
دغه راتګ ته مونږ لبیک وو، مونږ امیدوار یو، خوشبین یو چې کېدای شي دغه دوی راتګ د افغانستان لپاره مؤثر تمام شي. دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او دی پسنګ د یو نیم سیاسي عذاب مشران، د خاص د شوبه سرحد یو نیم مشران، وګوي په دا کې ګډون لري. دوی پسنګ کې ملي شورا سره د ملاقات لري، ولسمشر هم ملاقات لري، او جناب رئیس اجرائی سره هم ملاقات لري کېدای شي کاري صاحب سره هم دوی ملاقاتونه ولري.
د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له غړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیقه نیټه نخي، خو وایي دا سفر له وړاندې پلان شوی و چې په وینا یې څو میاشتې مخکې د کابل په زنبق څلور لارې کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډېده. د یادونې ده چې د خبرو اترو دا لړۍ له پولو هاخوا نوم ورکړ شوی، په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول ښودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ دغه پلاوی څو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي، خو تر اوسه دغه ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. نږدې دو کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده. ولسمشر غني هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته لرسیدو راوګرځوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیاتونه د پاکستان چې راشي یو هم صلاحیت نه لري، د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی او هر څه چې دلته ووایي هغه بس وخت تېرول دي او وخت ضایع کول دي. زمونږ هم او د خپل هم صرف پوځي باید دوی د خپل فوجي دی فوج د پاکستان باید خپل د مداخلاتو د نظامي نه لاس واخلي.
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نوموړي هیواد یو پوځي پلاوی هم پر یو لړ امنیتي مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د هیواد د کاپی رائټ قانون تعدیل او بیا کتنې ته اړتیا لري. د دې وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنگچارکی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. یاد قانون په ځینو مواردو کې مبهم دی او ستونزې نشي هوارولی. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د حکومت له دې اقدام نه د هرکلی ترڅنګ وایي دغه قانون په تعدیل کې بل حکومت سره همکاري وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د دغه هیواد د کاپیرایټ په قانون کې یو شمیر مسایل نه دی روښانه سوي او د غستونزې د هیواد د مخ په ودې فرهنګي چارو باندې ناوړه اغیز کړی. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سید آقا فاضل سنچرکی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. حکومت به ډیر ژر د کاپیرایټ قانون د تعدیل لپاره اقدام وکړي.
قانون کاپیرایټ هم مشکلات خود داره.
هغه وایي د کاپیرایټ قانون کمی کاستي او ستونزې لري. ډېر مسایل ورکې روښانه نه دي بلکې مبهم دي. ځینو سرغړونو ته دقیق تعریفونه نه لري. موږ په دې برخه کې ژر اقدام کوو چې د کاپیرایټ قانون تعدیل او له سره پرې کتنه وسي، څو د لیکوالانو له حقونو بشپړ او ښه دفاع وسي. د افغانستان د کاپیرایټ قانون په 1978 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او دا مهال نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنۍ او انټرنیټي پاڼې له نورو خبری رسنیو او د چاپخونو له اجازې پرته کتابونه، خبرونه، راپورونه کاپی کوي او د سرچینې او کوډ له ذکر کولو پرته یې بې اجازه خپروي. د دغو سرغړونو وروستۍ بیلګه د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار رنګین دتفرس پانتا سیاست افغانستان روایت از درون کتاب دی چې د چاپ حق د ایزام په نامو لیوي خپرنیز ټولنې سره اخوندي وو. د دغه خپرندوی ټولنې مشر ډاکټر اجمل اعظم که څه هم د چا نوم وانخیست، خو ویل چې یو شمېر انټرنیټي پانو د دوی له اجازه پرته دغه کتاب په پی ډی اف ډول په انټرنیټ خپور کړی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال وای دغه موضوع جدي نیولی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وسی. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د کاپیرایټ قانون له سم غور پرته په بېله تصویب او نافذ سوی چې تعدیل ته اړتیا لري. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتي په دې اړه جوړه شوې خبري غونډه کې وویل دوی چمتو دي چې د کاپیرایټ قانون په تعدیل کې له حکومت سره همکاري وکړي. هغه وایي د کاپیرایټ قانون تعدیل ته اړتیا لري، موږ چمتو یو چې له حکومت سره د دغه قانون په تعدیل کې مرسته وکړو. هغه ستونزې چې له دې درکه یې افغانستان لري نور هیوادونه یې نه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د کاپیرایټ قانون د سمون او تعدیل ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې د مطالعې د فرهنګ د پراختیا په هدف د کتاب یو لوی بازار او ولایتونو ته په خپل وخت او منظم ډول د کتابونو رسولو په هدف هم یو ځانګړې شبکه رامنځته کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي نه پوهیږي د سوریې پر فضا د روسیې او امریکایي جنګي الوتکو نږدې کیدل تېروتنه وه او که د روسیې د ځینو جنګي الوتکو د پیلوټانو مانورونه. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی پیلوټانو کومه اشتباه نه ده کړې. سالی محمد سالی پرې رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانه ته وویل، زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه وه، خپل سر پیلوټان وه که هغه کسان وه چې هڅه یې کوله ډېر غیر هوشیارانه عمل وکړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لورې الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي، او دغه روسي الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري رانږدې سوې. د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښې پر مهال د امریکا د هوایي ځواک F-22 ډوله جنگي جت الوتکو د کوم احتمالي میزایل دراتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه وویشتل. خو د روسیې د دفاع وزارت د پنځمې په ورځ دا رد کړه چې د دوی پیلوټانو دي کوم غلط کار کړی وي. وی ویل د روسیې 225 ډوله جت الوتکې له غیر رسمي کرښې مخکې نه دي تللي، او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جت الوتکې وروسته له هغې قرار قرار له سیمې ووتلې چې یوه بله روسي جت الوتکه هغه ځای ته راورسېده. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا له څرګنده نه ده چې دا تصادفي پیښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربهګي یا هم کوم قصدي عمل و. دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري، خو د خطرناکو مانورونو غوښتونکی هم نه دی. د امریکا دفاع وزیر وویل د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره د ټلیفون خاصه کرښه کاروي. روسیې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل.
پیواسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو فرمان له مخې به امریکا خپل نوي فضا ختونکي سپوږمۍ ته واستوي. په دې اړه له عصمت ساروان اورو.
امریکا غواړي چې یو ور بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 میلادي کال د جولای په 10مه پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروستی ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1973 میلادي کال و. له دغه کال را وروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وای د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی و، خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت $200 میلیون لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن ورځ د خبرونو ورستۍ خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.